द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
قدر منور دن کو ډیو رادیو ته یو ری بیا په خیر را لیند نه هي یا سه شنبه ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه د پاکستان کې د سهارت نیمه افغانستان کې اتو واشنگټن ڈی سی کې د دسمبر ولسمه نیټه د ماسختن لسمه بجې شوې وایس اف امریکا ډیو رادیو په دینم ساته خبری خبرونه کې درته بختور شهر کله وایم وقښې د مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغان طالبان استازو د ګل یا دوشنبه په ورځ په عربی اماراتو کې د امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې اترې کړې دي. د خبرو اترو تابعیا پاکستان کړي و. امریکا په دغه کار د پاکستان هرکلی کړی او په یمن کې د ساحلي ښار هودیدیا د نیولو په سر روانه جګړه کې د نن نه ډزبندي عملي کیږي. دغه ډزبندي تیر هفته په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د حوثي اغیانو او د یمن د حکومتي استازو ترمنځ د شوې خبرو اترو په نتیجه کې شوې ده. او دلته د امریکا د صدر او کانګرس د غړو ترمنځ د حکومتي خرچو یا مصرفونو په سر کړکیچ روان دی. څېړونکي وایي که د جمعې د ورځې پورې دغه مسله حل نه شوه نو د امریکا یو شمیر حکومتي ادارې به په عارضي ډول بندیږي. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د طالبانو استازو د ګل یا دوشنبه په ورځ په عربي اماراتو کې د امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې اترې کړې دي. د دغه خبرو اترو تابعیا پاکستان کړې وه. په دغو خبرو اترو کې د امریکا استازیتوب زلمی خلیلزاد کوو. په غونډه کې د پاکستان او افغانستان نه علاوه د سعودي عرب چارواکو هم ګډون کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په دغه غونډه کې د طالبانو استازو یوازې د امریکایي استازو سره خبرې اترې کړې او زیاته کړې ده دوی د افغان حکومت سره د خبرو اترو هیڅ پلان نه لري. امریکا د پاکستان لخوا د یوې غونډې تابعیا کولو ګام ستایلی دی. د خارجه وزارت ویان د ګل په ورځ وی او ای ته ویلي وو موږ په جنوبي اشیا کې د امن او ثبات په لور د پاکستان د هر ګام هرکلی کوو. امریکا په نیویارک ښار کې د ترګر بریدونو وروستو په کال 2001 کې په افغانستان کې د ترګرو په ضد جګړه پیل کړې. د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده دغه جګړه کې تر 1.5 لک افغانانو سلیر سوه پورې امریکایي عسکر وژلی شوي دي. د امریکا سره په دغه جنگ کې د مرستو په سر په پاکستان کې هم په ترګرۍ کې د 10,000 نه زیات خلک وژلی شوي. اخوا په یمن کې د ساحلي ښار هودیده د نیولو په سر روانه جګړه کې د نن نه ډزبندي عملي کیږي. دغه ډزبندي تیر هفته په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د حوثي اغیانو او د یمن د حکومتي استازو ترمنځ د شوې خبرو اترو په نتیجه کې شوې ده. څېړونکي وایي دغه ډزبندي په یمن کې له تیرو څلورو کالو راهیسې روانې جګړې د ختمون په لور یو پیاوړی ګام دی. په یمن کې روانه جګړه کې تر اوسه د 10,000 نه زیات کسان وژل شوي دي. او که د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس او د امریکا د کانګرس ترمنځ د جمعې د شپې پورې حکومتي خرچو په سر روان کړکیچ سم نه شو نو څېړونکي وایي د امریکا د حکومت یو شمیر ادارې به په عارضي ډول بندیږي. د حکومتي خرچو لپاره د ډالرو د منظورۍ په سر د دغه مهال د سپینې ماڼۍ او قانوندانانو ترمنځ لانجه روانه ده. صدر ډونالډ ټرمپ د مکسیکو سره په پوله د دیوال لپاره 40 بلیون ډالرو کې د کانګرس نه 15 بلیون ډالرو د منظورۍ خواست کړی دی. خو د مخالفه ډیموکرات ګوند په شمول د ریپبلیکنز ګوند یو شمیر غړي د دغه دیوال د جوړولو مخالفت کوي. او د امریکا د صدر ټرمپ ته پخوانی امنیتی سلاکار مایک فلین دوه ترک ملګری په امریکا کې په غیر قانوني ډول د لابینګ یا حکومتي مرستو ترلاسه کولو په تور ککړ ګرځول شوي دي. په شپږ شپېته کلن بی جان او 40 کلن ای کیم د ورجینیا ریاست په الیگزینډریا کې په یو عدالت کې د فرد جرم لګولو فیصله شوې ده چې دوی په امریکا کې په غیر قانوني ډول د خپل هیواد ترکی لپاره د امریکا د مرستو کمپین کړی وو او وفاقي تحقیقاتي ادارې چارواکو ته هم دروغ ویلي. په دغو دواړو ترکانو تور دی چې د ترکی عالم فت الله ګولن په ضد یې داسې هلې ځلې هم کړي دي چې هغه د امریکایي ولس په نظر کې وغورځوي او امریکایي ترکی ته ور وسپاري. ترکی له ډېره وخته دغه هڅې کوي چې فت الله ګولن ورته ورکړی شي. او د امریکا د ایمیګریشن یا کډوالۍ د ادارې چارواکو د صدر ټرمپ د واکمنۍ په دویم کال کې 2,56,500 غیر قانوني کسان د امریکا نه بیرته خپلو هیوادونو ته لیږلي دي. چارواکي وای دا صدر ترامپ د لومړی کال په نسبت په غیر قانوني کډوالو وستلو کې زیاتوالی ښکار کوي، خو د صدر اوباما د وخت نه ډیر کم دی. د امیګریشن د چارواکو د شمیرو تر مخه د صدر اوباما په وخت کې د غیر قانوني کسانو د وستلو شمیره 15 لاکو تر کال په سر رسیدلې و.
د وایس اف امریکا دی وړ ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی وړ ریډیو د سارنې خبرونه تا غوږی د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه زمونږه د خبرونه تاسو نیخ پنی غوړی. قدر من اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د عرب اماراتو کې د افغان طالبانو استادو 13 ورځ د امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې اترې کړې دي. په دغه غونډه کې د پاکستان او سعودي عرب چارواکي هم ناستو او امریکا د پاکستان د دغه ګام ستاینه کړې ده. د خبرو اترو تابعیت پاکستان کړې و. تفصیلي رپورت په د وایس اف امریکا تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار اشفاق مومن.
افغان طالبانو 13 ورځ په داسې حال امریکایي چارواکو سره لیدکاته کړي چې د افغانستان ولس کاله جګړې ختمون لپاره کوششونه تیز شوي دي. د پاکستان په مرسته دغه خبرې په عرب اماراتو کې شوي. خبرو کې برخه اخستونکو چارواکو تر دې وخته د خبرو په حق لکم تفصیل میډیا ته نه دی ویلي. وایس اف امریکا ته چارواکو ویلي دي چې په خبرو کې د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د امریکایي وفد مشري کوله. د خبرو کې د کوربه عرب اماراتو نه علاوه د پاکستان، سعودي عرب او افغانستان وفدونه هم شامل وو. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی استازو یوازې د امریکا چارواکو سره لیدکاته کړي او د افغانستان ائتلافي حکومت د چارواکو سره د لیدو کتو هیڅ کوم پلان نه لري. د ویلي که د دې سره بل کوم خبره څوک کوي نو هغه به پروپیګنډه وي. د امریکا خارجه وزارت نه چې کله د دې خبرو په حق لباندې پوښتنه وشوه نو وایي چې دا خبرې په افغانستان کې د سولې په خاطر مخالفه خواوي یو بل سره کینولو د کوششونو یوه برخه ده. د امریکا خارجه وزارت وایان وویل چې د پاکستان لخوا د هر هغه ګام هرکلی کوي کوم چې په سویلي آسیا کې د ثبات، امنیت او همکارۍ لپاره وي. د زیاته کړه چې دغه کې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د خبرو هڅې هم شامل دي. وایان زیاته کړله چې د امریکا صدر ډونالډ ترامپ لخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته لیږل شوي خط کې هم په دې خبره باندې زور ورکړی شوی وو چې پاکستان دی افغانستان کې د سولې په عمل کې مرستې وکړي کوم چې د امریکا او پاکستان ترمنځ دایمي ملګرتیا لپاره اساس دی. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ حکومت په پاکستان باندې نږدېو کې سختي راخستې او ورته یې مالی مرستې بندې کړې دي کومې چې په سوونو میلیونه ډالر دي. امریکایي چارواکي وایي چې د دغه مرستې په بدل پاکستان د طالبانو پر ضد کوم ګامونه نه دي پورته کړي. پاکستانی چارواکي دغه تورونه ردوي او په زرګونو شمیره وجل شوو هغو عسکرو اړخ ته اشاره کوي کوم چې د افغانستان پولې ته څیلمه د وسلوالو پر ضد جګړه کې وجل شوي. اسلام آباد د اوږدې مودې نه په خبرو کې امریکا باندې زور راوړی چې په افغانستان کې د دوی دښمن ملک هند اثر رسوخ سیوا شوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکي تور لګوي چې د هند استخباراتي ادارو سره په مرسته د افغانستان د خاورې نه وسلوال پاکستان کې ترخګر بریدونه کوي، خو دغه تورونه هند او افغانستان دواړه ردوي. ابوظبي کې پرون خبرې په داسې حال شوې دي چې 13 میاشت په ماسکو کې هم دغسې ناسته شوې، خو دغه ناسته کې د افغانستان د حکومت کوم استازو برخه نه واخیستې. د پاکستان یو والا چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي په تیرو دریو کالو کې دا لومړی ځل دی چې افغان طالبان او افغان حکومت چارواکي دواړه په یوه غونډه کې برخه اخلي. د طالبانو افغان چارواکو سره د خبرو نه کولو په پوښتنه دغه چارواکي ویلي دې وخت په دې مرحله کې داسې کوم اراده نه وه چې دواړه خواوې به مخ په مخ خبرو ته کینی. دې زیاتوي چې دغه مهال دواړه خواوې موجودیا د باورۍ پیدا کولو یو کوشش دی. دغه چارواکي د وایس اف امریکا سره په مرکه کې ویل چې د جولای د میاشتې راهسې امریکا په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره نیغ په نیغه د طالبانو سره خبرو کې ښکیل ده، خو وایي واشنگتن سره اوس د سولې خبرې مخ په وړاندې بوتلو لپاره کوم پلان نشته. د امریکا خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد د سیمه په سفر دی چې د افغانستان د صلح لپاره د غونډي ملکونو عمرسته تر لاسه کړي. د هغه اتل سورزنی سفر نن سر تر رسی. د سفر کې هغه پاکستان، افغانستان، روس، ترکمنستان، ازبکستان او بلجیم ته سفر کړی دی. د پاکستان یو چارواکی ویلی دی تر دې وخته خبرو کې هیڅ قسم پرمختګ نه دی شوی، ځکه چې طالب وسلوال د افغانستان نه د امریکا او د ناټو د عسکرو د وتلو غوڅه نیټه غواړي. سړنکار هم یقیني نه دی چې ګنې د پاکستان په مرسته دا وار دا خبرې به هم افغانستان کې جګړه ختمه کړي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ته غوږ یې په امریکا کې. نن د ګل ورځ ده. نننی اخبارونو ته د ډیوه رادیو همکار مختار خلیل کتنه کړې ده. ستاسو په امر ته راګرځو.
د پاکستان سپریم کورټ څو هفتې وړاندې یوې عیسائی زنانه آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا د توهین رسالت په جرم کې د پانسای اورولې شوې سزا ختمه کړې او دای بری کړې ده. په دې باندې ټول پاکستان کې مذهبي پارټو لوی شر فساد راپورته کو او مطالبه کوله چې آسیا بیبی ته دی پانسی ورکړې شي. د آسیا بیبی د سزا خلاف د نظرسانې د اپیل د سبب دا او د دې بال بچ د پاکستان حکومت په خپل حفاظت کې ساتلې دي. خو په دې مقدمه کې د آسیا بیبی وکیل سیف الملک د ملک تختیدلې او برتانیا کې خپل لور سره ډیره شوې ده. د امریکای آنلاین خریدونکي اخبار سپیکټیټر یو اس ای خپل یو تازه غنه کې د آسیا بیبی وکیل سیف الملک سره یو تفصیلی مرکه کړې ده، کوم چې د یو اس ای سپیکټیټر په یو تازه غنه کې چاپ شوې ده. د مرکې سرخط چې د برطانیې وزیر اعظم تیریسا می د پاکستان د عیسایانو په معامله کې ډیره بده پاتې راغلی ده. د مرکې په حق له د لیکلې شوې رپورت په سر کې لیکلې شوې دي چې د نومبر په اخر کې د برطانیې وزیر اعظم ته وینا شوې وه چې د آسیا بیبی په حق له د پارلیماني غړي ګولډ سمیت د رپورت معامله صفا کی. دغه وخت دا خبرونه خواره وو چې تیریسا می د آسیا بیبی خاندان ته د پناه ورکولو نه انکار کړی دی. د آسیا بیبی وکیل سیف الملک خپل مرکه کې ویلي دي چې برتانیا د آسیا بیبی په معاملې کې په مکمله توګه په غلطه ده. ځینې خلک وایي چې برتانیا آسیا بیبی له په پناه ورکولو د برتانیې دننه د پاکستانی نسل د مسلمانانو نه وارخطا ده. خاغلی ملک زیاته کا چې د آسیا بیبی په معامله کې وزیر اعظم تیریسا می له زړور اقدام کول پکارو. دوی چې غربي عیسائی دنیا تر نه کال پورې د آسیا بیبی په حق کې مهم او چلولو، خو اوس هر کله چې هغه آزاد شوې ده نو غربي ملکونه د بزدلې مظاهره کوي. سپیکټیټر یو اس ای لیکي چې د آسیا بیبی د بری کېدو د فیصلې ورستو د هغې وکیل سیف الملک درې شپې اسلام آباد کې د فرانس سفارتخانه کې په پناه کې تیرې کړي. بیا د پاکستان فوج اغا هوایی اډې ته بوتلو او دا شان سیف الملک هالینډ ته لاړو. وکیل سیف الملک سپیکټیټر یو اس ای سره خپل مرکه کې دا هم ویلي دي چې آسیا بیبی سره به چې د خپل ملاقات کې کله هم د هغې نه تپوس کولو چې د آزادېدو وروستو به دا چرته ځي، نو هغې به ورته جواب کې ووي چې هغه هیڅ نه پوهېږي چې چرته به ځي، ځکه چې هغې چرې د خپل کلي نه بهر خفه قدرې نه دی ښودې. سیف الملک وکیل خپله مرکه کې وایي چې د پنجاب د پخواني قتل کړی شوي ګورنر سلمان تاثیر په مقدمه کې یو وکیل هم د هغه د مقدمې وکالت ته تیار نه و. خو ښاغلی ملک وایي چې دی واحد وکیل و چې د سلمان تاثیر مقدمې ته را وړاندې شوی و. دی وایي چې د پولیس یو لوی افسر هغه وخت ده ته د توندلارو یوه چټی هم ښودلې وه چې دوی به د ده خاندان ته لوی نقصان ورسوي. سپیکټیټر یو اس ای لیکي چې پاکستان کې د توهین رسالت قانون د برطانیې په راج کې په کال 1980 کې د جوړ شوي قانون تسلسل دی، خو په دې کې ډېر شقونه د صدر جنرل ضیاء الحق په دور کې شامل کړی شوي دي. په کال 1980 کې د شامل کړی شوي یو شق لاندې د پیغمبر اسلام په شان کې په سپکو خبرو کولو د پانسۍ سزا مقرر کړی شوه. د کال 1990 را په دې خوا 2 شپېته کسان د توهین رسالت په الزامونو کې خلکو قتل کړي دي. پدی قانون کی دس قسم بدلون کولو اسلامی پارٹائے خصوصاً دا بریلوی مسلک سیاسی پارٹائے سخت مخالفت کئی. دا پیغمبر اسلام دا سپکاوی پتور کی پاکستان کی لمبے تن دا کمشمیر فرقو وفاقی وزیر شہباز بٹی پکال دوزرا یولسم کی قتل کرے شوے وو. پاکستانی طالبانو د شہباز بٹی قتل پزان منلے وو. سپیکٹیٹر یو ایس اے لکی چې کله د خاغلی سیف الملک نه دا تپوسو شو چې د توهین رسالت د قانون په باب له د څه خیال دی، نو د یوې لازی د خاموشۍ نه پس وکیل سیف الملک وی چې دی سم مذهبي عالم نه دی، زما کار دا دی چې د توهین رسالت د قانون لاندې څوک په غلطه گیر نه کړی شي. خود دا خبره په ډیره غوسه او کچ کم خلق چې د پیغمبر په نوم نور خلق وجنی، دا د انسانیت نه پریوتی خلق دی او په اصل کې اوم دوی د پیغمبر اسلام بیزتی کوي.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. Twitter at VOA Diva.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیو ده. په یمن کې د ساحلي ښار هدایدا د نیولو په سر چې کوم روانه جګړه وه، هغه په هغه کې ډزبندي عملي شوې ده. دغه ډزبندي د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب چې تیر هفته تر یوې هفتې پورې په سویډن کې کومې خبرې اترې شوې، د هغې په نتیجه کې عملي کیږي. تفصیلات پې د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې د وکیل خان نورو.
د یمن یو حکومت پلوه چارواکي د نړیوالو مطبوعاتو سره خبرو پر مهال ویلي چې د هیواد په خدای دا خار کې د ډزبندې معاهده عملی کېدل لږ سات پس نن سهار یو واری بیا انخطې پیل شوې دي. دا انخطې تیر شپه عملی شوې د ډزبندې د معاهده باوجود مخې ته راغلي. د ملګرو ملتونو یمن لپاره خصوصي استازي هیله څرګند کړې وه چې د دې ډزبندې سره کېدی شي په ساحلي خار خدای دا کې جګړه ختم شي او د دې شخړې د سیاسي حل په لړ کې راتلونکي میاشت کېدونکي خبرو لپاره لاره هوار شي. مارټن گریفتس ویلی چې تیر اونۍ په سویډن کې شوی معاهده د ټولو اړخونو لخوا د سیاسي رضامندۍ په نتیجه کې وه. نوموړي د ټول سکې مهم رول د سعودي د ولی عهد محمد بن سلمان بیان کړی. هغلی گریفت تیر شپه ناوخته د سی این این سره په خبرو کې ویلي چې د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرل انتونیو ګوتیرس سویډن ته ورغلی و، چېرته چې نوموړي د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان او د یمن صدر عبدالربو منصور هادی سره خبرې اترې کړې وې، کومې خبرې چې ډېرې مهمې وې. د دې هر څه نه علاوه د عربو په مشرۍ کې ائتلاف یو سرچینې ویلي چې یمنیان او نړیوال ځواکونه به تر هغې د دې ډزبندۍ پاسداري کوي تر څو چې خوسی یاغیان خیال ساتي. خو دغه نوموړي خبرداري کړې چې د ډزبندۍ مخالفت ته به سخت ثواب وایي. دغه سرچینې ویلي چې د خدای دا د ډزبندۍ معاهده د یمن د راتلونکي لپاره ډېره مهمه ده. نوموړي ویلي که چېرې خوسی یاغیان په دې کې سنجیدوي، نو بیا موږ هم سنجیده یو. دا معاهده په داسې حال کې عملی کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشر تیر اونۍ ویلي وو په یمن کې 40 میلیونه کسان د لوږې او 2.5 لک د خوراک د کمی سره یا قلت سره مخ دي. دوی وایي په جګړه ځپلې یمن کې د خوراک د کمی سره مخ کسانو شمیره کې د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی راغلی. مارک لوکاک چې له یمن څخه راستون شوی و خبریالانو ته ویلي بشري حالت په یمن کې ډیر په تیزی سره خراب شوی او دا یو بد خبرداری دی. د ویلي د لومړي ځل لپاره 2.5 لک یمنیان د خوراکي توکو له بې حده زیات کموالی سره مخ دي. لوکاک دا هم ویلي چې دغه 2.5 لک له بحران سره مخ کسان د یمن په تایز، صدا، حجا او خدیدا ښارونو کې دي. تر دې مهاله ملګری ملتونو په ولسي توګه داسې څه تفصیلات نه دي ویلي چې د تیر شپې څخه عملی کیدونکې معاهده سارنه به دوی څنګه کوي. خو هغه لګریپت وایي چې د ملګری ملتونو ایجنسو لخوا په دې لړ کې پلانونه پر ځای دي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو د وایټ هاوس او د امریکای د کانګرس ترمنځ د خرچو یا مصرفونو په اړه باندې یو کړکیچ روان دی او چېډونکو دا وایي چې کدا کړکیچ ترجمه ورځ پوري اوار نشو، نو داسې ښکاری چې د امریکا یو شمیر حکومتي ادارې به په ارزي ډول د بندېدو سره مخامخ کیږي. د دې تفصيلات سری دا ټول د ډیو رډیو همکار شعیب زاده په خپل رپورت کې راکړي.
د ګل یادوشمې په ورځ داسې سنخه په نظر نه راتلی چې ګنې د امریکایي حکومت په ارزي توګه د تړل کېدو یا شټ ډاون په سر راولاړه لانجه به سر ته ورسي. سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس هم داسې څه اشاره نه ده ورکړې چې د حکومتي خرچو پوره کولو لپاره په کار فنډونو یا پیسو لپاره دوی څه پلان لري. دغه لانجه د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د مکسیکو سره په پوله د غیر قانوني کډوالو امریکا ته د راتګ مخه نیولو لپاره د دیوال جوړولو په سر راپورته شوې. صدر ډونالډ ټرمپ د دغه دیوال جوړولو لپاره په کار شل بلیونه ډالرو کې د 15 بلیونه ډالرو منظورې خواست کړی دی. خو د صدر ټرمپ د دغه پلان یا منصوبې مخالفه ډیموکریټ ګوند او ځینې ریپبلیکن غړي مخالفت کوي او د دغه دیوال جوړېدل په شک کې غورځېدلې دي. مخالفه ډیموکریټ ګوند د پولو یا سرحد د امنیت لپاره د 1.6 بلیونه ډالرو وړاندیز کړی دی. د ګول یادوشمبې په ورځ صدر ټرمپ یو وار بیا په مخالفه ډیموکریټ ګوند سخت ټکونه کړي. نوموړي په ټویټر لیکلي چې کله هم تاسو د ډیموکریټ ګوند د یو غړي لخوا دا واوري چې د دیوال جوړولو پرته په پولو امنیت خکېدې شي، نو داسې وګڼئ چې دغه د دوی سیاسي ناره یا بیان دی. صدر ټرمپ وړاندې لیکلي چې اوس وخت راغلی چې په یو کال کې په بلیونونو ډالره بچت وکړو او د خپل هیواد امنیت نور هم قوي کړو. اخوا قانوندانان نن د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ لخوا په دغه اړه د څه خبرې په تمه وو چې سپینې ماڼۍ څنګه د غلانجه ختمول غواړي. د 13 ستمبر په میاشت کې د حکومتي خرچو په سلورو کې 3 برخې منظور کړې شوې وې، خو په پاتې بل یا قانون کې د کال 2019 لپاره د امریکا امنیتي ادارې یا هوم لینډ سیکیورټي او د مکسیکو سره په پوله د دیوال لپاره منظوري پاتې ده. صدر ډونالډ ټرمپ په کال 2016 کې د خپل انتخابي کمپاین په مهال ډېر په ټینګتیا سره د دیوال د جوړولو خبرې کولې. تیره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې په یوه غونډه کې صدر ټرمپ د ډیموکریټ ګوند د کانګرس دوه مشرانو غړو ته ویلي چې هغه به د حکومت عارضي بندیز یا شټ ډاون ذمہواري په خوشحالۍ په سر واخلي په ځای د دې چې د دیوال د جوړولو د خپلې خبرې نه په شا شي. په عامه توګه هغه ادارې او محکمې چې د خپلو کارونو په سر پیسې اخلي د حکومتي بندیز په وخت خپل کارونه جاري ساتي. کچرې د امریکا وفاقي حکومت په عارضي توګه تړل کیږي، نو په بهر هیوادونو کې کارکوونکي سفارتي عملی کې به مهم چارواکي خپل کارونه جاري ساتي. که د جمعې ورځې پورې په دغه اړه څه معاهده ونه شي، نو 3,80,000 وفاقي کارکوونکي به کارونو لا ناراضي او پاتې 4,60,000 وفاقي کارکوونکي چې مهم بلل کیږي هغه به خپلو کارونو ته دوام ورکوي.
قدر من اوریدونکو وایس اف امریکا دی وته غوږی د سارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه اوري. د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د پخوانی امنیتی سلاکار مایک فلین دوه ترکی ملګری په امریکا کې بغیر قانوني ډول د لابینګ یا حکومتي مرستو ترلاسه کولو په تور کې ککړ ګرځول شوی دی. د کلسوم کاکړ نه نور تفصیل په یو رپورت کې اورو.
امریکا کې دوا پخوانی کاروباریان او د صدر ډونالډ ټرمپ د کامی سلامتی سلاکار مایکل فلین باندې په امریکا کې په غیر قانوني توګه د ترکی د حکومت کمپاین چلولو باندې تورن کړل شوې دي. شپږشپېته کلن امریکایي وګړی بیجنکیان او 1 کلن د ترک وګړی ایکیم البتیکین د ورجینیا ایالت الکساندریا شاری عدالت د دوشنبه یا ګل په ورځ دغه تورونه لګولي. په دغه دواړو تنانو د امریکا د قانون سرغړونې کولو په ځای تور لګول سوی او په ایکیم باندې د وفاقي ادارې پلټنه کوونکو ته د دروغ ویلو باندې هم تور لګول سوی. امریکا په هغه تنانو باندې تور لګولې. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وړومبی کمی سلامتی سلاکار مایکل فلین چې 2018 کال کې یوازې د 1 میاشتې لپاره سلاکار ټاکل سوی وو د هغه سره کار کاوه. امریکا په دغه دواړه تنانو مسلمان مذهبي عالم فتح الله ګولن په ضد امریکا سیاستدانانو او عام وګړو نظر باندې اثر غورځولی. فتح الله ګولن چې د ترکی وګړی دی د 40 کالو راهیسې امریکا پلسن ویلیا ایالت کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان په فتح الله ګولن تور لګوي چې په ترکی کې کال 2018 ناکامه کودتا کې لاس درلود. ښاغلی فلین ته د سپینې ماڼۍ کې کار کولو څخه 1 میاشت وړاندې ترکی لکه امریکایي ډالر ورکړي وي. دغه کمپاین چې د ترکی حکومت لخوا پیسې ورکړې شوی وي، مقصد یې فتح الله ګلن د امریکا د خلکو په نظر کې بد ښکاره کول او امریکا حکومت دې ته آماده کول وو چې د صدر طیب اردوان مقصد پوره کړي او فتح الله ګلن د ترکیې ته ولیږي. فتح الله ګلن چې د صدر طیب اردوان په یو وخت کې نږدې ملګری وو، صدر اردوان د کال 2018 ناکامه کودتا تور ور باندې لګوي. په دې کودتا کې نږدې 300 خلک ووژل شو. که څه هم د صدر اردوان ځواک کودتا ناکامه کړه، خو امریکایي چارواکو د فتح الله ګلن ترکیې ته حواله کولو څخه انکار وکړو چې ترکیې د فتح الله ګلن په ضد شواهد نه دي وړاندې کړي او فتح الله ګلن هم په دغه کودتا کې د لاس لرلو څخه انکار کوي. د اتوار یک شنبه په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ملوت کاسولوګو امریکایي ټلویزیون سی ان بی سی سره په مرکه کې ویلي چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د شل شتمن هیوادونو یا د G20 غونډه کې صدر اردوان ته باور ورکړی وو چې دوی به فتح الله ګلن او نور خلک د هیواد څخه باسلو باندې غور کوي. خو د دوشنبه یا ګل په ورځ سپینې ماڼۍ د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دغه اداره ده کړې. سپینې ماڼۍ یو مشهور چارواکي ویلي چې د G20 غونډه کې امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د فتح الله ګلن د امریکا څخه باسلو په اړه څه هم نه دی ویلي.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003 فون وکړئ او موږ سره ملګری شئ.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو رزر وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی ویډړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا درې ساعته سره نه خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېده. د پاکستان په وخت مازیګر 6 بجې، د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو وار بیا ستاسو په وړاندې د ډیو رادیو همکاران د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. د دې خبرونه وروسته به تاسو هم په دې صفو باندې اوري د مشال رادیو خبرونه. زه بختور شاه سره د پروډوسر اشفاق مومند او انجینیر جان ستاسو نه اخلم اجازه. خورز خو وختونه مناسب شه. الله پامان.